ستلی مشای د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې په روانه غړی کې ز منور شاسته شکر بایم نیک پیرځونه او سلامونه می قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه واوري او په دویمه نیمایي کې درته اول د نړۍ رنگونه او بیا د مدرسو په اړه خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د بوریوال کاکړنه د دې سات تازه خبرونه اورو
لومړی د مهم خبرونو سرټکه د خیبر پښتونخوا اسمبلی وای په اقتصادي لار کې به بدلون ونه مني په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډان وای د کندوز پر روختون برید یو تیر وطن و او د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د هواد په لویدیز کې لږ تر لږه د یاغیانو څلور مرکزونه په نښه کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام منظور کړي مشترکه قرارداد کې خبرداري ورکړی دی چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژه کې به بدلون ورته منظور نوي. قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا ولوست او ویل چې وزیر اعظم نواز شریف باید د وعده سره سم د پښتنو او بلوڅو سیمو څخه تیرېدونکو مغربي لارې ته لومړیتوب ورکړي.
وفاقی بجټ د مغربي لاري په اړه شکونه راپارول دي. بجټ کې زیاتی پیسې د مشرقي لاري لپاره مختص شوې دي. د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 18مه د اقتصادي راهداري په اړه په ټولګوندیزه غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلې وو په هغه دی په مکمل توګه عمل وکړي شي.
په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې پرون خبري اعلان ته ویل چې په دې لار کې بدلون نه دی سوی خو پښتانه سیاستوال وایي که دا سی وی نو په بجټ کې ولی مغربي لارې لپاره پیسې نشته. د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مازیګر په پېښور کې د یو مظاهره په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو لپاره د موجود اف سی آر قانون ختم کړل سي. د مظاهره مشر اقبال افریدی مشال راډیو ته وویل چې قبایلو ته د هم هغه سي حقونه ورکړل سي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري.
موږ په قبایلي علاقو کې نور نه اف سی آر غواړو نه د انګریز قانون غواړو. هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو. دا ډوم بیري لیدا که زموږ مطالبه حل نشوي او نه منل شوي موږ به روزانه چې کوم د احتجاجي ریلیم کوو په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنه شروع.
په اف سی آر قانون کې د پیپلز ګوند تیر حکومت په وخت کې د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا ځینې بدلونونه سوي وو خو د بشري حقونو ادارې او سیاستوال وایي چې دا د په بشپړ ډول ختم کړل شي. د پاکستان لوی عدالت یا سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې ملزم ممتاز قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده او د اسلام آباد های کورټ هغه پریکړه یې رد کړې ده په کوم کې چې د ممتاز قادری د مقدمې د ترهګرۍ دفاع لری کولو غوښتنه شوې وه. سپریم کورټ کې د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزي جرګګۍ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د ملزم لخوا د مرګ سزا ختمولو د درخواست د مقدمې اورېدنه وکړه. د یادونې وړ ده چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري د میاشتې پر څلورمه نیټه په اسلام آباد کې ممتاز قادری وژلی و. د افغان ولسمشر له دفتره پرون په رسوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې په شمالي ولایتونو فاریاب کندوز او بدخشان کې جنګیدونکو ترهګرې ډلې د نشه یي توکو د قاچاقیانو او پردیو ګټو لپاره جنګیږي. د خبر پاڼې په وینا د کندوز د حالاتو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډې ته هغه وویل چې افغان له یو داسې غدار او مکار دښمن سره مخامخ دی چې له بهرنیو سرچینو او نشه یي توکو کو ورته پیسې رسیږي او د پردوی ګټو لپاره افغانان ځپي. نوموړي افغان امنیتي ځواکونه استایلي چې د هیواد د پرمختګ لپاره د ترهګرۍ خلاف کلکه مبارزه کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل وایي د کندوز د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون برید یو تیروتنه و. د اکتوبر پر درېمه په کندوز کې پر دغه روغتون بمباری کې لږ تر لږه 22 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپي سوي وو. جنرال جان کیمپل پرون د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو په کمیټه کې څرګنده کړې چې د امریکا پوځ هیڅ کله په ارادي ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسي کولای. نوموړي زیاته کړه چې د خپلې قوماندې لاندې ځواکونو ته یې لارښوونه کړې چې د کندوز په شان نورو تیروتنو څخه د مخنیوي لپاره دي نوره روزنه ترلاسه کړي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایی بریدونو په ملاتړ د هیواد په لویدیځ کې لږ تر لږه د یاغیان څلور مرکزونه په نښه کړي دي. په برتانیا کې میشتې د شام د بشري حقونو ډلې نن وویل چې روسي الوتکو د شام په دوو صوبو کې لوی بریدونه کړي دي. یاد ډلې ویلي چې روسي جنگي الوتکو یو برید په هما او درې په ادلب صوبه کې کړي دي. تر اوسه په دې تازه بریدونو کې د مرګ ژوبلې تفصیل نه دی په ډاګه سوی. د بشري حقونو د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په لومړي ځل د یاغیانو پر ضد هوایی بریدونه او مځکني عملیات سره ملګري وو. د ترکیې ترڅنګ د لویدیځ یو شمېر هیوادونه روس تورنوي چې یوازې داعش نه بلکې په شام کې د حکومت ټول مخالفین په نښه کوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش پر ضد جګړه کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له رابعه اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 پیسې خرڅل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپے او په 1.55 روپے او اویا پیسې. یو یورو په 1.14 روپے او 50 پیسې او په 1.19 روپے. یو ریال په 20 روپے او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 10 پیسې او په 28 روپے او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 2 شپېته پیسې او په 1 روپے او 3 شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د زیارت په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 20، بنو کې 24 او 21 او په کوټه کې یو کم 10 او 43 وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه د کرنسی وبې او موسم حال اورېده. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی یو متفقه قرارداد منظور کړی چې پکې د مرکز نه د کاشغار نه گوادر ته د اقتصادي لارې په برخه کې د دې صوبې د حق غوښتنه شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي غړی جعفر شاه په دې حق لوایي
وستره نقشونه او د پلانینګ ډیویژن نه کم ډیټیل راغله او هغه کې پختونخوا مکمل طور پر نظر انداز شوې ده.
په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون خلاف تحریک انصاف ګوند مظاهره کړې. په دغه موقع مظاهره کوونکي یو قبایلی ځوان وویل
زچې مړه د غیر نه د رات را کوزیږم نو زه دهشتګرد یم. زه چې را کوزیږم زه شنختکار چاته نه شم خولی. زه د خیبر یم، زه د فاټه یم، زه د وزیرستان یم. آیا زه مسلمان نه یم؟ آیا زه د پاکستان حقوقو والا نه یم؟
او د پاکستان په سینټ کې د ترهګرۍ خلاف پلان په اړه بحث شوه. د نور ریپورتونه هم لرو. د دې غړې په دویم انیمای کې به اول هفته وار خبرونه د نړۍ رنگونه واوري او ورپسې مدرسې خبرونه کې به واوري چې په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو مشیر په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره څه تجویز کوي.
اوله چې د غاډ مکسیک یا د دولسم سنت پورې دنیوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروری دی.
د هر څاورې دوه لپاره مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی چې پکې تاسو ته اول خبرونه مواوره ولو په خبرونو کې مواوره دل چې تیر ماخام د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو یو متفقه قرارداد منظور کړی او په هغه کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین سره د اقتصادي لارې د منصوبې په لړ کې د پښتنو سیمه د پام نه نوباسي. که څه هم په دې وروستیو کې مرکزی حکومت ویلي وو چې د ټولو صوبو اندېښنې به په پام کې نیسي، خو د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړو ویلي دي چې دغه وعده عملي شوې نه ده. په دې حق له پېښور نه زموږ خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په دغه قرارداد کې وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د مې 28 په ټولګوندیزه غونډه کې د خپل لو سره سم د اقتصادي رهداري د منصوبه د پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان جنوبی پنجاب او جوب د لاري سرته ورسوي. دا قرارداد د قومي وطنګون سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته سپدا ډول وړاندې کړو. وفاقی بجټ د مغربي لاري په اړه شکونه راپارول دي. په بجټ کې مختص شوی زیاتې پیسې د مشرقي لاري لپاره مختص شوی دي. د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 28 د اقتصادي رهداري په اړه په ټولګوندیزه غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلی و په هغه دی په مکمله توګه عمل وکړی شي او د ټولګوندیزې غونډې د فیصلې نه سرغړونه به د پښتونخوا ولس ته قبوله نه وي. هم په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي جعفرشاه مشال ریډیو ته وویل
اوس چې نقشونه او د پلاننګ ډیویژن نه کوم ډیټیل راغله او نو هغې کې پښتونخوا مکمل طور پر نظر انداز شوې ده. دا ټول چې څونه پاور هاوسز دي دا په هغه طرف جوړېږي، انډسټریل زونز به ټول په هغه طرف باندې جوړېږي. اوس چې کومې پیسې خلې دي د ویسټرن روټ لپاره یو ټریډ نشته، هغه ټولې پیسې چې دي د ایسټرن روټ لپاره خلې دي په دې 2015-16 بجټ کې. پنجاب چائنا کوریډار ځکه چې پاره کې نورې چې درې واړه صوبې دي هغه مکمل طور پر محرومه پاتې شوې دي.
او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې کله دوی د وفاقي حکومت سره د صوبې د حقونو خبره کوي نو هغوی په سازشي نظریو ځان خلاصوي. ما په اسلام آباد کې وفاقي وزیر احسن اقبال ته وویل چې خلک دا فکر کوي چې تاسو د اقتصادي رهداري لار بدله کړې ده، نو هغه وویل چې نه، دا داسې نه ده، خو دا د قسمت د بدلولو یو منصوبه ده او هندوستان دا خبره نشي زغملی. زما په اند د مرکزی حکومت دا ذهنیت سم نه دی چې که خلک د خپلو حقونو خبره کوي نو مرکزی حکومت د دینه سمدستي د سازش یو نظریه جوړوي. تیر ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقتصادي رهداري په اړه په دې قرارداد کې په دې خبره اندېښنه څرګنده شوې ده چې په عملي توګه وفاقي حکومت په خپل لوز عمل نه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی هغه ټولې خبرې دروغ او بې بنیاد دي چې د گوادر کاشغر اقتصادي لاره د ژوب او خوښه سیمونه اړول کیږي. د په خبره دغه لاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د دې لارې تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولس ته رسیږي. ښاغلی ممنون حسین، دا خبرې د کوټې په دوه ورځني سفر د مشرانو خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړي چې زمون خبریال خدای ناصر یې د ریپورت کې حال راکوي.
د سیشمې په ماښام د کوټې د مشرانو خبریالانو له یوې ډلې سره په خبرو کې ممنون حسین وویل د گوادر کاشغر کوریډور تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان اولس ته رسي او د دې لارې په بدلون کې ټولې خبرې غلطې او بې بنسټه دي. زه تاسو ته باور درکوم چې د دې کوریډور تر ټولو زیاته ګټه به بلوچستان ته رسي. ډېر خلک داسې خبرې کوي چې پکې یې یوه داوه چې د کوریډور لاره بدله سوې، داسې یې کړي او داسې سوې. د کوریډور لاره هم هغه ده او هیڅ بدلون پکې راغلی نه دی. صدر ممنون حسین په خپلو خبرو کې وویل د گوادر کاشغر کوریډور له لارې به نه یوازې د بلوچستان او پاکستان اولس ته ګټې رسي، بلکې د ده په خبره له همدې کوریډور څخه به ګاونډي هیوادونو لکه افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته هم ګټې رسیږي. ممنون حسین چې له خبریالانو سره په خبرو کې یې بیا بیا د درغلۍ پر ضد خبرې کولې، خو کله چې د یوه خبریال لخوا د مهران بانک د لوټلو د ذمهوارو کسانو پوښتنه وسوه نو ممنون حسین سخت غوسه او هغه خبریال ته د سپریم کورټ لاره وښوده. تر دې وړاندې کله چې د پاکستان صدر ممنون حسین د سې شنبې په سهار کوټې ته راتلو نو د ښار ټول لوی لوی سړکونه د امنیتي خطر له امله تړل سوي وو چې د ښار اولس ټول ورځ له سختو ستونزو سره مخامخ وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو لپاره رایج قانون اف سی آر د ختمولو په لړ کې تحریک انصاف ګوند پرون مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا قانون دې ختم کړي شي، ځکه چې د دې لوجې یو کس د یو کس په جرم کې پوره قام او قبیله او کلو ته سزا ورکول کیږي. دغه مظاهره کوونکو وویل چې دې قانون د قبایلی سیمو د ټولنیز او سیاسي پرمختګ مخه نیولې ده. د پیښور نزلاند یوسف زی په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د قبایلی سیمو د سانګې د اف سی آر پزید په دې لاریون کې په سوونو قبایلي وګړو ګډون وکړو. د لاریون مشري کوونکی اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر تر ختمون پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي.
زموږ په قبایلي علاقو کې نور نه اف سی آر غواړو نه د انګریز قانون غواړو. هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پاټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو. د صورت دیگر موږ دا ډومبېری لیدا که زموږ مطالبه حل نشوي او ونه منل شوي موږ به روزانه چکوم د احتجاجي ریلیم کوو. په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنه شروع.
تحریک انصاف یو بل غړی ډاکټر ګلمند افریدی وایي چې په دې لاریون کې د ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون د دې خبرې ثبوت دی چې قبایلي ځوانان هم د ژوند بنیادي حقونه غواړي.
زه چې مړه ته غیر نه د رات ته راکوزېږم نو زه دهشتګرد یم. زه چې راکوزېږم زه شنختکار چاته نه شم خولې. زه د خیبر یم، زه د فاټه یم، زه د وزیرستان یم. آیا زه مسلمان نه یم؟ آیا زه د پاکستان حقوقو والا نه یم؟ آیا زه د پاکستان خیرخوان یم؟ اف سی آر خاتمه مونږ غواړو. اف سی آر مونږ د ینګ نوجوانان نه غواړو. مونږ اف سی آر نه دی پکار. ګو اف سی آر ګو زمونږ ناره ده.
د خیبری جنسی یو ځوان شاه جهان وایي چې د دنیا په یو سیمه کې هم داسې قانون نشته چې پکې د یو په ګناه نور کسان نیول کیږي.
دا داسې نظام دی چې په ستا په ټول قوم کې په کروڑونو خلک پراته دي چې یو کس څه غلطي وکړي، مثال یا د حکومت مجرم شي نو حکومت ته راولږي، هغه سړی ته پټ شي یا ته هغه شي چاته ته لاړ شي، نو دوی چې کم دی د ټول په کروڑونو خلک په زرګونو خلک رانیسي او جیلونو کې اچي. دا کم نظام دی. دا اوس لکه دا صدر کې مونږ ولاړ یو، صدر کې مثال ته اوس د صدر اوسېدونکی او تا نه څه غلطي وشوه، مثال د حکومت مجرم شوی او بیا دلته غیر چاپر درته پولیس او خاصدار ولاړ یو، تا رانیسي او جیلونو کې اچي، نه خبرې نه تاریخ.
د قبایلی سیمو څخه د پارلمان غړو فاټه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل قامی اسمبلی ته وړاندې کړی دی چې زیاتره سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان پریس کلب کې د جنوبي وزیرستان ورسره تړلي قبایلي سیمو مشرانو یو غونډه کړې ده چې پکې د هغه قرارداد تایید شوی کوم چې په قامی اسمبلی کې قبایلي استازو وړاندې کړی او پکې یې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کولو غوښتنه کړې ده. په دې هکله نور تفصیل د ډیرا اسماعیل خان نه زمون خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سلورم په ورځ د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کښې د سویلي پښتونخوا سره لګېدلو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کښې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلۍ کښې قبایلي نمایندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم عیني بیل داخل کړی دی، دوی ټول د دغې بیل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کښې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا په دا رنگ وژه غدل.
منم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شه د میجا پارلیمنٹریان چکیم بل پیش کړای دی میجا د یک په حق شه چې میجا کا بایلی علاقے چکیم میجا به قانونا به عین وخت رو د اغینا رو وزی د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړا کو
لیک زدا بیٹنا او زړه مودا غواړي چې دا کال قانون چکم دا دا مرنا هټاو کی همړه د فاټا سیمه چکم دا د خیبر پختونخوا ته ځم.
ایمانم عبدالله ننګیال بیٹنا ہے مجا ټول ولس واړو چې مردی په پښتونخوا شه زمسو او مجا اف سی آر یو تور قانون ګنو، دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون ګنو.
خواز وزیر جنوبی وزیرستان مې تعلق دا میز غوند قبایل دا غوړي چې میز دا د کی پی کی سره زمشي.
دا محمد نور وزیر ایڈوکیټ خبره کوم، میز د پښتانه د وحدت خبره کی چې پښتون یوشي د میز په سینې کې چې کیم خانزار شخت دی دغه استل غوړي بیا کا غم بھی بشاری کا بہتر روی کا خوشی بھی بخشاری کا بہتر روی
امن ام خان والد ہے سابقہ ایڈوکیٹ جرنل دنن چتورا کا سار رغلی ودا قبائلی عوام مشہرون اسٹوڈینٹون جرنلسٹ مختلف پیشے ملگری ملتا گاڑین ہوگا دا ملگری غن پہ دا متفق تھی دا گوڑی چاہے قبائلی علاقہ دا پختون خواہش
امن ام سردار جمال الدین دنن چکیم پریس کانفرنس ہو سب پدا شہ در شمالی او دا جنوبی دا رازیندہ لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا شامل وی او ډیر کامیاب او ډیر مؤثر ډیر مزدور پریس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکې شه زمشي
د مطبوعاتي غونډه نه د ورسته کابلیانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دې بل مخالفت کوي او کابلیون یو ځل بیا د یو وشته مې پړې نه د اولسمې پړې د کاڼي دور تا ور تمبوي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر هم ملگری جوڑولی شئی
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوا
تاسو زانون ملگری جوڑ کڑے او مونگا با مپا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه مازیګر سرته ورسیږي نو هم په دې سپو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن پرون سینټ ته د سوال او جواب په سیشن کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد روان دی او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی اداره نیکټا لپاره هم په روان مالی کال کې 40% بجټ سیوا کړی دی په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابعه اکرم خان راکوي
د نهي پاور سینټ ته د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن ویلي دي چې د غونډ ملک په جیلونو کې د مرګ د سزا د مجرمانو شمیر څه د پاسه شپږ زره دی سینټ ته د سوال او جواب په سیشن کې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې دا وخت د مرګ په مختلفو ځایونو کې لس پوځي عدالتونه کار کوي د دا هم وویل چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد په صحیح توګه روان دی د په وینا چې موجوده حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي اداره نیکټا هم فعاله کړه او روان مالي کال لپاره د دې ادارې بجټ 40% زیات کړی دی دوی وویل چې ډېر سربد دی یو غونډه هم کیږي د دین علاوه د روان کال جنوري میاشت نه تر اگست میاشت پورې په ترهګری سپیخو کې د مرګ جوبلې په اړه د داخله چارو وزیر مملکت وینا و چې 500 او 800 کسان وژل شوي او د زرو نه زیات جوبل شوي دي د زیاده کړه چې د ترهګرۍ 800 او 120 پیخې مخې ته راغلي دي د دې ترڅنګ نوموړي سینټ ته وویل چې په تیرو دوو کالو کې د 45000 نه زیات قومي شناختي کارډونه هم منسوخ کړی شوي دي ملکي روان د قومي اکشن پلان او حکومتي اقداماتو په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې د قومي اکشن پلان په اړه د حکومت دا وینا چې دوی به د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیکټا مضبوطوي او ورله به یو هیډکوارټر هم جوړوي خو هغه تر اوسه پورې په نظر را نغلو
د حکومت خپل پرایورټیز دي په هغې کې کمی دی بلکې داسې به ورته ضرورم چې د دوی هغه فورسایټ چې دی نو هغه کم دی د دوی ویژن کم دی چې دوی دوی سیزونو له توجه ورکړي نیکسټ لکه فرض کا یو بل داسې پوه حکومت دی او هغه پوهېدی چې په فیوچر کې معاملات څه روان دي نو هغه به د ټولو نه مخکې چې دی نو هغه به وایي چې د ټیروریزم په فایټ کې زما
د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن سینټ ته دا هم ویلي وو چې دا وخت په پاکستان کې 45,000 افغان کډوال ژوند کوي او د دې نه علاوه په تیرو 8 میاشتو کې د غیر ملکي سفیرانو په شمول 40,000 او 90,000 غیر ملکیان پاکستان ته راغلي دي کوم چې له خپل ملکونو ته نه دي واپس شوي
دا مشال ریډیو ده کراچۍ کې مېشت افغان کډوال وایي چې د ښار پولیس دوی د کارډونو او نورو ضروري اسنادو باوجود نیسي او تنګوي خو پولیس وایي چې دوی د قومي اکشن پلان تر مخه د غیر قانوني افغان کډوالو خلاف کاروي کوي د قانوني خلاف نه په دې حق له کراچۍ نه زموږ خبريال محمد عمران نور حال لکوي
د سند صوبې سر خار کراچۍ کې مېشت افغان کډوال وایي چې د خار پولیس هغوی بې ځایه تنګوي او تر دې دمه زیات شمیر ځوانان د پی او آر کارډ لرلو باوجود نیولې او په جیلونو کې بندیوان کړي دي د افغان کډوالو د یو کیمپ مشر حاجی عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال د اگست د میاشتې نه راپدې خوا د افغان کډوالو نیول روان دي د هغه په وینا چې دا مهال شاوخوا 425 افغان کډوال د کراچۍ په بیلابیلو جیلونو کې قید دي
اعلانونه شوی وو چې تاسو بغیر راجستر والا خلق نیسی خو د دې پولیسي اداره دی لکه تل چې دی راجستر دی یا بغیر راجستر دی دې کارت لري یا نه لري افغانان ډیر ونیول.
پاکستان کې د افغان کډوالو د انچارج مرستیال زبی الله وحیدی مشال ریډیو ته ویل چې تر دې د مسلو 125 افغان کډوال په کراچۍ کې پولیسو نیولی د چا د خوشی کولو لپاره چې وکیلان هڅه کوي.
دې کې څه هغه څوک دی ډېر په کم تعداد سره هغه کسان دي چې څوک کارډ لري او نور هغه کسان دي چې څوک انرجسټرډ کارډ نه لري. نو د دې د هغه نه تقریبا 2415 کسان پاتې دي چې دې دو کې بعضې دي خلک دي چې څوک کارډ نه لري او د هغې دو دغه پروسس روان ده. د شارپ د وکیلانو په ترو باندې اغیدو جیلونه رها کیږي.
د کراچۍ پولیسو د غټول تورونه رد کړي او مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د آی جی سند د میډیا سیل مشر قمر زیب ستی ویل چې د قانون ایکشن پلان عملی کول لپاره د غیر رجسٹر افغان کډوالو خلاف کاروایی روانه ده خو موږ هیڅ یو رجسٹر شوی افغان کډوال نه دی نیولی.
دا هر څه د قومي اکشن پلان روستو شروع شوی. موږ تر دې دمه صرف هغه کډوال نیسو د چا چې یا کارډونه ختم شوي وي او یا پی او آر کارډونه نه لري. د روزانه په بنیاد موږ ته رپورټ راځي په کوم کې چې داسې هیڅ خبره مخې ته نه ده راغلی چې ګنې رجسٹر افغان کډوال نیولی کیږي.
بل اړخته یو تن د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د هغه زوی د پی او آر کارډ لرلو باوجود نیولی و. څوک چې اوس په ضمانت خوشی کړی شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو تنظیم یو این ایچ سی آر تر مخه دا وخت په پاکستان کې د 1,00,000 نه زیات رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي. خو د پاکستان حکومت دا دریض لري چې همدومره غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې میشته دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په بلوچستان اسمبلی کې پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړی دا چې پکې د آزاد کشمیر د حکومت د هغه فیصلې غندنه شوې چې د دوی په خبرالته کې خواوشه 600 پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته یې د کشمیر پرېښودلو امر کړی دی. د نصر الله زیری سره زموږ خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن دا زمور د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمایندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي لتیرو اویا کالو راهیسي اتیا کالو راهیسي چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو. نن د کشمیر شاه د میرپور سره باسي ډوډیار سره پښتانه باسي شپږ سوه دوکانونه یې سیل کړي دي.
ستاسو د معلوماتو مطابق ولې یې سیل کړي دي؟ ولې یې باسي؟
خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګرد دی. نه، غلطه خبره ده. پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچۍ کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچۍ کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کیږي د پولیسو لخوا. په هغه باندې به تاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زده د ملک باشنده یم ته پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابي موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچۍ کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشیا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي بیا د تشک په سترګ قتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
ګوره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي اف سي د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده. موږ هغوی ته ویلي دي چې وروره کم سړی
شکمن چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژبې والا یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي ته هغه تنګه یې دا ناروا ده موږ به دا رکاوو.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصرالله زیری و چې زموږ د خبریال خدایرو ناصر سره یې خبرې کولې. د رواني ګړۍ نیمایي ته رسېدلی و په پښتونخوا کې د مازدیګر درې نیمې بجې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام منظور کړي مشترکه قرارداد کې خبرداري ورکړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژه کې د مرکزی حکومت لخوا د لارې بدلون ورته د منلو وړ نه دی. قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا ولوست. د تحریک انصاف ګوند غړو پر مازیګر پېښور کې د یو مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښته چې د قبایلي سیمو لپاره موجوده اف سی آر قانون د زر ته زر ختم کړي. د مظاهرې مشر اقبال افریدي مشال راډیو ته وویل چې قبایلو ته دیم هغه حقونه ورکړل سي لکه د پاکستان د نورو سیمو خلک چې لري. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ هغه پریکړه هم رد کړې ده په کوم کې چې د ممتاز قادری له مقدمې د ترهګرۍ دفاع لري سوی و. دا پریکړه نن د سپریم کورټ د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزې جرګګۍ د ممتاز قادری د مقدمې اورېدنې پر مهال کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل وایي د کندوز د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون برید یو تیروتنه وه. د اکتوبر پر درېمه په کندوز کې پر دغه روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي وو. او د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د هیواد په لویدیځ کې لږ تر لږه د یاغیانو څلور مرکزونه په نښه کړي دي. په برتانیا کې میشتي د شام د بشري حقونو ډلې نن ویلي چې روسي الوتکو د شام په دوو صوبو کې لوی بریدونه کړي دي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس زمون همکار ګولیاز درته د نړۍ رنگونه خبرونه وړاندې کوي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. کله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي اداره ناسا د سپوږمۍ هغو تیارو ځایونو ته لوی راکټ لیږي چې تر اوسه پورې تسخیر شوی نه دي. دا میشن مریخ سیاره ته د یو قوي راکټ لیګلو آزماینه هم ده. د ناسا ساينسدانانو تر مخه دا میشن به د 2013 کال په نومبر میاشت کې لیګل کیږي. دا میشن به 20 ورځې دوام لري او په دې کې به د سیستم او د ستور مزلو د کار جاج اخستل کیږي. ناسا اداره هیله لري چې تر 2030 کال پورې لری پروتو ستورو ته ستور مزلي ولیږي او تر 2030 کال کې مریخ سیاره ته د ستور مزلو لیګلو پلان لري. د ډیلی میل ورسپانې تر مخه ناسا اداره د اورین خلای جاز لپاره د راکټ جوړولو کار شروع کړی دی. دا یو قوي راکټ دی چې مریخ سیارې ته د لیګلو نوړاندې پر تجربه کیږي. په لومړي پړاو کې به دا راکټ د سپوږمۍ هغې لري پرتی سیمې ته لیګل کیږي چې تر اوسه پورې یو میشن هم دغه ځای ته نه دی لیګل شوی. د ناسا یو چارواکی بیل هیل وای چې د خلا ژورو ځایونو ته د ستور مزلو لیګلو پروژه کې پرمختګ کړی دی. په دې لړ کې د اورین خلای جاز کې د ستور مزلو لپاره د الومینیم و لوی پرزه یا برخي جوړ کړل شوې دي او دا به له جاز سره ویلډینګ کوي یا لګوي. په جاز کې یو سرنګ او له یو بل جاز سره د ملاولو ځای هم شامل دي. د انجینرانو تر مخه د اورین جاز لومړی سخت لپاره د پرزو جوړولو کار په توندۍ سره روان دي او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې دغه پرزه د ناسا کینیډي خلای مرکز ته ولیږي. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې د اورین خلای جاز کامیاب آزمائنه شوی و.
په جنوب کوریا کې فوجیانو ته سلور سلویخ زره موبایل ټلیفونونه ورکړل شوي دي، خو فوجیان به له دې نه ټلیفون نشي کولی بلکې یوازې به اوري. دغه موبایل ټلیفونونه به د جنوبي کوریا د فوجیانو څلورو څانګو بری، بحري، هوایی او میرین ته ورکول کیږي. د کوسین ایبو ویبپاڼې تر مخه د دې موبایل ټلیفونو ورکولو مقصد د فوجیانو له کورنیو سره په رابطه کې اوسېدل دي. د دفاع وزارت په وینا دا موبایل ټلیفونونه هغو فوجیانو ته ورکول کیږي چې ډیر لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای دي. کارپوهان وایي چې بغیر له ډرایور چلیدونکي د ګاډي نظام ناکاره کول ډیر اسان کار دی. په دې لړ کې تحقیق کوونکو په کور کې جوړ کړ شوی یو لیزر په مرسته د هغه ګاډي نظام ګډوډ کړي چې بغیر له ډرایور چلیږي. د دې آلې په مرسته بغیر له ډرایور چلیدونکي ګاډي کیمرا ناکاره کېدل ممکن وي او هغې ته دوکه ورکول هم اسان وي. د دې له وجې دغه ګاډي خپل لارې نه بې ځای کېدای شي او پیښې هم رامنځته کولی شي. دا وخت په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفونونو رجحان ډیر زیات دی. د نړۍ زیاتره برخو کې خلکو سره موبایل ټلیفون دي چې پکې انټرنیټ کاروي. که څه هم دا یو ډیر ښه سهولت دی، خو اوس د پریشانۍ سبب هم جوړ شوی دی. نوموفوبیا چې موبایل ټلیفون ته د رسائی نه ترلاسه کېدو له وجې سخته پریشانۍ په اړه له کلونو راهیسې خبرې کیږي، خو کارپوهان وایي چې په ایشیا کې د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمال کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره په ایشیا کې په ځوانانو کې د سمارټ موبایل ټلیفون رجحان له نورو ځایونو څخه ډیر زیات شوی دی او دې د یو مرض شکل هم اختیار کړی دی. کارپوهانو په دې اړه یوه سروې هم کړې ده او د دې مرض یو څو علامتونه یې رابرسیره کړي دي. په دې کې بغیر له څه وجې موبایل ټلیفون راخستو او قتل، د فون له بغیره پریشانه کېدل یا بې چینی محسوسول، فون ته په سماجي تعلقاتو زیات فوقیت ورکول، په نیمه شپه کې خپل موبایل ټلیفون کتو لپاره راویښېدل، په موبایل ټلیفون زیات وخت تېرولو په نتیجه کې په کار او تعلیمي کارکردګۍ کې کمی راتلل، او په اسانۍ سره ایمیلز او سمارټ اپلیکیشنز دا متاثر کېدل شامل دي. د سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک په ټول نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره ده چې د صارفینو شمیرې یې شاوخوا یو نیم ارب ده. د دې ویبپاڼې کاروونکي د خپل ملګري او یا د نورو پوسټ خوښول یا لایک بټن وهل یو عامه خبره ده. خو د کیمبریج پوهنتون سره تعلق لرونکو کارپوهانو ویلي په فیسبوک د خلکو د خوښې موادو په اړه ډیر څه معلومیږي. په دې لړ کې یو کمپیوټر پروګرام جوړ کړل شوی دی چې د فیسبوک کاروونکي د لایکس په بنیاد د هغه کس شخصي خاکه جوړوي. دا پروګرام تاسو ته ویلی شي چې تاسو سړی او که ښځه، کوم مذهب لرئ، کوم سیاسي نظریه لرئ او د دې ترڅنګ نور معلومات هم درکولی شي. د دې پروګرام استعمالوونکي هر یو کس مخصوص ویب سایټ پاڼه خلاصوي او خپل پروفایل پیشنګوی آپشن خوښوي او بیا د خپل فیسبوک لایکس په اړه معلوماتو اجازه ورکوي. که څه هم د دې پاڼې ټولې تجزیې سمې نه وي، خو کارپوهان وایي چې په عمومي توګه یې نتیجې صحیح وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سٹریٹ آؤٹا کمپٹن په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 190 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم وار روم په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم سٹریٹ آؤٹا کمپٹن دی او په دریم نمبر فلم اے واک ان دا وڈز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ویلکم بیک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آل از ویل دی. د هالیوډ نوې فلم دی ډینش ګرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکی اداکار ایډی ریډمینی مرکزی کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي
ډیوډ ایبرشوف په ناول جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیاتو فلم جوړ دی. په فلم کې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو سړی خپل جنس بدلولو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې د ایډی نوم لیلی وی. لیلی په تاریخ کې لومړی سړی وي چې خپل جنس بدلوي. دا یو رومانوي فلم هم دی. په فلم کې مشهوري اکټری الیسیا ویکندر هم کار کړی دی. فلم دی ډینش ګربا د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هلو دیر، وی آر ګوینګ ټو کال یو لیلی. I want to sketch you. Lily.
We should go out tonight. Give them something different.
Lily.
You're exquisite.
You're different from most girls.
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just
Lily.
But Lily doesn't exist. We were playing a game.
He's lost his way. He needs a friend.
Let me help. Surgery has never been attempted before.
You're my whole life. It could kill you.
It's my only hope.
This is not my body. I have to let him go.
د برتانیې سینما د مشهور لیکوال او ناول نگار ویلیام شکسپیر په ډرامې مکبث فلم جوړ کړی دی. په فلم کې د برتانیې مشهور اداکار مایکل فاسبندر د فلم مرکزی کردار کړی دی. ویلیام شکسپیر دا ډرامه په 1803 کال کې لیکلې و. دا یو تاریخي ډرامه و چې پکې د سکاټلند بادشاہ مکبث د ژوند مختلف اړخونه رابرسېره کړل شوی دي. بادشاہ مکبث د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره ویره تره خوروي. فلم مکبث به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Macbeth shall be king hereafter. I feel now the future. Hail, hey, king that shall be.
My dearest love, Duncan comes here tonight.
Look like the innocent flower, but be the serpent under it.
Scorpions is my mind. Life's but a walking shadow. Honor. Love. Friends. But in their stead, curses.
په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاتره ادارې مبارزه کوي. په هند کې په حکومتي کچه د جنکو تعلیم په موضوع یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم ګرلز رایزنګ انډیا و پړېږي و اوړېږي دی. د دستاویزي فلم کې مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، کرینا کپور، سوشمیتا سین، مادوری دکشت، پرینیتی چوپڑا، آلیا بٹ، فریدا پینٹو او نندانا داس کار کړی دی. دا دستاویزي فلم مشهور ډایریکټر ریچرډ ای رابن جوړ کړی دی.
मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
छह करोड़ साठ लाख लड़कियों के लिए स्कूल सिर्फ एक ख्वाब है और न जाने कितनों के लिए स्कूल जाना रोज एक संघर्ष. सबसे बड़ा सच है बस एक, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके आने वाले कल के लिए.
हर लड़की पढ़ेगी.
गर्ल राइजिंग, वो पढ़ेगी, वो उड़ेगी.
ہندی سینما مشہور اداکار عرفان خان نوے فلم تلوار ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په ہند کې د مشهور قتل مقدمی اروشی تلوار باندې جوړ شوی دی. دا د قتل یو ډیره پیچلې مقدمه وه. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او د دې مقدمی پلټنی کوي. فلم تلوار با د اکتوبر په 2 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
15 مارچ
گھر میں چار لوگ تھے، دو زندہ ہیں اور دو ڈیڈ.
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
ایک ہی رات میں دو دو قتل ہوئے گھر میں، مطلب دونوں واپس نہیں چلتے. کمال،
میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا ہے.
ڈاکٹر ٹنڈن اشکن کمار، آئی ایم ہینڈلنگ انگریز.
سر، کسی بھی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے 10 گناہگار چھوٹ جائیں.
سر، یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں ہر بارے میں.
رمیش کی جان تھی شکریہ. آئی ہوپ جسٹس از ڈن.
کرائم سیٹ کو تم نے مچھی بازار بنا دیا.
انف آف اٹ، یو آر آف دس کیس وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ. غدار،
تم نے انصاف کی مورتی دیکھا ہے؟
جس دن سمے نے آنکھیں کھولی،
اس مورتی کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی ہے.
انصاف، انصاف، انصاف ہوگا.
مگر پچھلے 60 سالوں میں اس پہ زنگ لگ گیا ہے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د ګل ایاس سره مو د نړۍ رنگونه خبرونه اوریدله، او اوس درته یو بل خبرونه لرو. مدرسې په اوسنی اثر کې دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي برابر کړي. راځئ چې په ګډه ورته وکړو.
مدرسې په اوسنی اثر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وضع کړل شوو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات دي. په داسې حال کې چې په دې هېواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پرېکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خپرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو له مخې د 25,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټر دي، او په همدومره شمیر کې نارجسټر شوي مدرسې یادیږي چې تر 30,000 زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هېواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي، خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خوا ته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی یې د مدرسو رجستریشن یا نوملیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب، او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل، او پر اړوند چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټولې مالی چارې به د بینکونو له لارې پر مخ وړل کیږي، چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل شوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي، او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړې ده. بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقه کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
نوموړي خبری غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي شوي دي، او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټې جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز، مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبایي حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټه به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار، بلکې ټول تعلیمي ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یوه لسیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسټریشن سلاسي و.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره سلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولو یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پر مخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتی ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به یې ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله کې دغه د میټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دین آباد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي، هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شاریک د لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي، نو د دین آباد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دی راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم کړی. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القروین، د مراکش یا د جامعې زیتون، د تونس یا د ام درمان جامعې، د اسلامي جامعې د سودان، په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومې لیسې یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو د پاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څه هم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویمه ګټه به دا وي چې حکومت که مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی دا سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی ډېرې وسهي نوکریانې نه وي، یو شی نه وي، نو دوی په احساس کمتري کې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندانې په احساس کمتري کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فایده دی چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، په هغه کې به جدید علوم شامل کړي. علماء هم له جدید دنیا سره خبر سی او بیا دا مدرسې به په دغه انداز جوړ کړي که څوک بیا له دغه د جدید علومو خواته ځي مثلا تر لسمه پورې داسې یو نصاب جوړ کړي چې په هغه کې طلبا هم چلېدای شي د دین طلبا او د دنیا طلبا هم چلېدلی شي له هغه بعد بیا تخصص د علماو دپاره بیلي او د دینی علومو طالبانو دپاره بیلي نو دغه سای به دوی ته نوي جدید علوم ورکړي د دوی علمي معیار به هم د زمانې سره برابر شي.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د بادشاه خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکي ګڼي.
کم فنډونه راځي خارج نه، مطلب دا لکه د خلکو طرف نه، لا ادارو طرف نه، لا مختلفو چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقې په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسطا نور ملکات دي، کم دي د خاص کر عربو هیوادونه دي، دا ورته ورکوي، نور نور هغه کوي، مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی، دغه هم د پرابلم ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اندي چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنې اولنې او د بنیادي تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعده دا سه هدف پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی، ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خودلې شوې ده، بنیاد پرستی ورته خودلې شوې ده. بل خبره دا ده چې دا ټولې مدرسې چې کوم دي دا یو خاص فقه دی، یو خاص طریقې باقاعده پشت پناهی کوي او داسې خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې کوم دی خبر وړاندې کوي. نو د ترسو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوري حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستي، تر هغې پورې صرف د رجسټریشن خبره چې کوم ده دا اتې په دیوال باندې شونه کول دی.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زېږولي. د کراچۍ د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو په نیوکې کول سره وایي چې حکومت دې لومړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا ښوونځیو حالت ورسم کړي او یو مثالي نمونه دې وګرځوي، بیا دې مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي، پاغه کې خلکو میخي تړل دي، ساوړي پکې تړل دي، هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي. ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي، هغه تعلیمي ادارې چې کوم د حکومت پلاس کې دي، هغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې داغه نه بعد عوام هغه وګوري چې وي چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی. نو بیا به په خپل خود به خود دا علماء به هم دا وایي چې نه، دا حکومت حقيقي طور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي کار لپاره، نو بالکل بیا به دا غوي خبرې کول لپاره د منل لپاره بیا به تیاری. اګه حکومت خپل تعلیمي ادارې کې رول ماډل جوړ کی او بیا دا خینه بعد دی علماء سره د خبره وکي، دا مدارس دې ته واخلي به شک چلو سیدا. اګه علماء ورلنه ورکي نو بیا دې حکومت تاسې مدارس بیا قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل بس کړي، عوام دې بس پاغي کې دي دا مدارس په خپل شور شي. بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقیم اختلافات دي، نه فرقه وارانه اختلافات دي، دا ټول معاملات به هلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړې پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د رواني لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پس حال دی
سپلیمو پختو گوری نو تبا ویداغ احمد گل پنکار سکه زمیدار زیبا دا خلی غریب
دا پختنو پر خور نام نه دا هنرمندان و حل زلی پس دول اغیزمانی کردی دی
حالات تا دی سندری ویون کی دی او کموسیقاران دی بطول دا غی مسئلی اخکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپاره سکیگی
امارت باقیده روان ده پایی که ده موسیقی ده پارا بیلی و شاندار زیده انشاءالله ده مسئله با الله خلی
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.